په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې پښتو یو ساعت خبرونه کې مو زه فریبا ظاهر قربانه يم. په دې خبرونه کې به د ولسمشر اشرف غنی هغه څرګندونه واوري چې په افغانستان کې د کرنې پر پیاوړتیا ټینګار کوي او هغه د هیواد د ثبات اساس بولي. د افغانستان په بانکونو کې سر لننه د اسلامي بانکداري سیستم پر فعالیتو هم راپور درته لرو. نور موضوعات هم ستاسو خوتر خبرونه وروسته به معرفي کړم. لومړی په نړیوالو خبرونو کې اوري چې اسلامي دولت سخت دریځ دی لکه مسلمانانو د امریکا او روسیې پر وړاندې د جهاد غوښتنه کړې ده، او امریکا تمل لري چې د روسیې له پاوت سره به ډیر ژر د سوریې په هوایي حریم کې د هوایي خوندیتوب پروتوکول لاسلیک کړي. د بورس ترسي خلومړی د افغانستان مهم خبرونه له ناجی ساپې څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې عملیات پای ته رسیدلی او دا لارې بیرته د خلکو پر مخ پرانستل شوې. د افغانستان ولسي جرګې پر مخابراتي خدمتونو د 10% محصول د وضع کولو په اړه ولسمشر فرمان د رایو په اکثریت سره رد کړ، او ولسمشر اشرف غنی وایي چې کرنه په افغانستان کې د ثبات بنسټ دی. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی وایي چې کرنه په افغانستان کې د ثبات بنسټ جوړوي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د یو کرنیز نندارتون د پرانیستې پر مهال په دې اړه وویل:
زه له هر یو له تاسو نه د زړه له کومې نه مننه کوم چې افغانستان هم جدي نیولی. تاسې کار د دې وطن د ثبات موجود.
خغلی غنی وویل چې مخالفان هڅه کوي تر څو د افغانانو افکار په نام نه یو متمرکز وي. نوموړي وویل چې د زراعت د بهبود پړه په روان کال کې بنیادی کارونه شوي چې نتایج به یې په راتلونکو کلونو کې واضح ولیدل شي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې عملیات پای ته رسیدلي او دا لاره بیرته د خلکو پر مخ پرانستل شوې. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه وتوانېدل چې په دې لاره کې وسلوالو مخالفانو چک پوینټونه لمانځه یوسي. د کندوز تخار په لوی لاره کې وسلوالو طالبانو نږدې 14 ورځې فزیکي حضور درلود او د دولتي مامورینو په ګډون ډیری کسان نشو کولای چې له دې لارې تګ راتګ وکړي. د فراه امنیتي چارواکي د وسلوالو طالبانو هغه اداره د ویچ ویلي بالابلوک ولسوالي د دوی په کنټرول کې ده. د بالابلوک ولسوالي ولسوال مولا سید محمد نن ازادي رادیو ته ویل کومه سیمه چې د دولت وسلوالو مخالفانو تیر شپنی ویلي د ولسوالي له مرکز څخه 2 کیلومتره واټن لري. د ولسوال په خبره پر دې امنیتي پوسټ له سور زوره هيسي جګړه روانه وچ وس افغان ځواکونو له هغه ځای څخه تاکتیکی شاتک کړي. خو وسلوال طالبان د بالابلوک ولسوالۍ د نیولو ادعا لري. او د افغانستان ولسی جرګې پر مخابراتي خدمتونو د 10% محصول د وضع کولو په اړه د ولسمشر فرمان د رایو په اکثریت سره رد کړ. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وویل:
کسایی که تایید میکنه کارت سبز، کسایی که رد میکنه کارت سرخ. یک، دو، سه، با استثنای 8 کارت این فرمان رد شد.
د ولسمشر د فرمان لمخې د مخابراتي خدماتو پر ټولو ګټه خستون کو د مخابراتي خدماتو 10% محصول وز شوی او روان میلادي او د روان کال د میزان میاشتې لومړی نیټه عملی کیږي. دغه فرمان عملی کیدو یو لس ورځې وروسته د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي چې 2 میلیون افغانۍ له دې لارې جمع کړي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له ملالې بشیر اوري.
اسلامي دولت سخت دریځ ډالی له مسلمانانو د امریکا او روسیې پر وړاندې د جهاد غوښتنه کړې ده. د اسلامي دولت سخت دریځ ډالی یادایش ویاند ابو محمد العدناني په یو غږیز پیغام کې چې پرون خبر سو ویلي چې د هر ځای مسلمانان ځوانان باید د روسانو او امریکایانو د صلیبي جګړې پر ضد جهاد پیل کړي. امریکا او روسیه په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډالی پر ضد جلا هوایي کمپاینونه پر مخ وړي او وایي چې داعش ډله په نقشه کوي، خو واشنگتن وایي چې د مسکو کمپاین ډیری نورې سخت دریځ ډلې په نقشه کوي چې پکې هغه هم شامل دي چې د له داعش سره جګړه کوي. روسیه دا تورونه رد کړي دي. د روسیې دوه اونیز هوایی کمپاین د سوریه ولسمشر بشار اسد خوندې کړې دي او امریکا یې له ستونزو سره مخامخ کړې ده چې غواړي د بشار اسد مخالفینو ته د نظامي ملاتړ پروګرام پر مخ یوسي. امریکا تمه لري چې د روسیې له پوځ سره به ډېر ژر د سوریې په هوایي حریم کې د هوایي خوندیتوب پروتوکول لاسلیک کړي. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر پرون وویل چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د روسیې ورګډېدل د اندېښنې راپاروي چې د امریکا او روسیې د جټ الوتکو ترمنځ به تصادفي ټکرونه وسي، ځکه چې داسې پېښې مخکې هم سوي دي. امریکا وایي د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر وړاندې به خپلو هوایي عملیاتو ته تغیر نه ورکوي. دغه هیواد دا هم وایي چې روسیه د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي، نو ځکه به له مسکو سره د معلوماتو په شریکولو کې هم همکاري نه کوي. خو د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون موافقه کړې ده چې له مسکو سره به د خوندیتوب پر بنسټیزو کړنلارو همکاري کوي او د تماس لاره به پرانیستې پرېږدي. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر ویلي چې که څه هم امریکا له روسیې سره د سوریې پر اړه د پالیسۍ پر سر مخالفت لري، خو دوی باید ډاډ ترلاسه کړي چې د دواړو هیوادونو سرتیری به د امکان تر بریده په هوا کې خوندي وي. د امریکا پوځ عراقي ځواکونه تشویقوي چې په رمادي کې د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو چې په می میاشت کې د انبار ولایت مرکز نیولی و وروستی فشار راولي. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو چې په سوریه او عراق کې پر دې ډلې بمباري کوي، ویاند ډګروال سټیو وارن وویل عراقي ځواکونه په ښه موقف کې دي چې دغه ځای ونیسي. رمادي د بغداد په لویدیځ 112 کیلومتره کې پروت دی. عراقي ځکنیو ځواکونو د دې ښار پر لوري پرمختګ کړی او په وروستیو ورځو کې د ښار لمنو ته رسیدلی دي. وارن د ویډیو کانفرنس له لارې په پنټاګون کې خبریالانو ته وویل دوی ښار محاصره کړی او له څلورو خواو یې لارې بندې کړي دي. هغه زیاته کړه اوس موږ باور کوو چې د عراقي ځواکونو لپاره د جګړې کولو شرایط برابر سوي چې په د ښار پر لورې مخ ته ولاړ سي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 کال کې شمالي ښار موسل لاندې کړ او دا ډله د امریکا د هوایي بریدونو سره سره چې له څه باندې یو نیم کال راهیسې یې مخ ته وړي، تر اوسه د عراق په شمال او لویدیځ کې پر ډیرو برخو کنټرول لري. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالي وایي چې د 2008 کال د جګړې د دواړو لورو روسیې او ګرجستان لخوا د 1300 سرتیرو د وژلو او پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنګي جرمونو په اړه به څېړنه کوي. فاتو بنسودا د دغه څېړنې د پیلېدو لپاره دغه اقدام پرون وروسته له هغه کړی دی چې له نښو ښکاري چې ګرجستان د دې هیواد د ځواکونو لخوا د ترسره شویو جرمونو د ادعاو په اړه خپله څېړنه درولې ده. د هغې دفتر وویل شواهد شي چې د ګرجستان او جنوبي اویستیا دواړو ځواکونو پر 1300 ځواکونو بریدونه کړي دي. د روسیې په اړه د دغې محکمې څارنوالانو وویل چې داسې شواهد شته چې د جنوبي اویستیا لخوا هغه ولایت چې اکثریت اوسیدونکي روسي ژبې دي د چارواکو لخوا د خلکو د بې ځای کولو د اجباري کمپاین په نتیجه کې تر 114 پورې ګورجي ملکي وګړي وژل سوي او تر 3500 پورې کسان له خپلو سیمو بې ځای سوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی سئ تفصیلی زموږ پر پاڼه هم وګورئ پته مو د ازادي رادیو .com. په دې یو سات کې دغه مطالبه اوریدلی سي دوستانو، لکه چې وړاندې مې ویل افغان ولسمشر د افغانستان د کرنې سیستم پر پیاوړتیا په ټینګار سره وایي چې دغه سکتور د افغانستان د ثبات اساس جوړوي.
زراعت بنیاد ثبات افغانستان است. بدون یک زراعت پیشرفته ما مسئولیت داشته نمی باشیم.
سرلنن په افغانستان کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای سي په خپلو بانکي چارو کې د اسلامي بانکداري سیستم فعال کړي. دا خبره د افغانستان بانک چارواکو کړې ده.
د دې شاهد چې په افغانستان کې په اول ځل باندې موږ د اسلامي بانکداري چوکاټ رسمن اعلانو او دا چوکاټ تکمیل شوی دی.
په امنیتي مسایلو کې به د زابل چارواکو څخه واوري چې د دغه ولایت احتمالي سقوط اوازې په کلکه ردوي.
تاسو چې نن درکوم سره چې زابل ته به کوم مشکل نه وي، هغه تاسو به هم مطمئنه اوسئ. کوم د تبلیغات سوي دي هغه د مخالفینو خو سوي دي.
دغه د کندوز، فرا او نورو مسایلو په اړه هم راپورونه درته لرو. په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقوقو او د مخکښو ښځو اونیز پروګرامونه له ازادي راډیو سره مه هېروئ. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 100.15 په ټول افغانستان کې خبرونه لري. دوستانو ورزو د خبرونه لمړني مطلب ته ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کرنه د افغانستان د ثبات اساس جوړوي. ولسمشر غنی نن چیننې د کرنیزو محصولاتو د نندرتون د پرانست غونډې ته وینا کوله، وویل چې افغانستان باید په یو کرنیز صادراتي هیواد بدل سي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر 15مه د ښځینه بزګرو نړیواله ورځ ده. په همدې حال کې د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزیر وایي چې د کرنې په سکتور کې د ښځو د ونډې پراختیا به په افغانستان کې د خوراکي موادو له خوندیتوب سره مرسته وکړي. قسم سولمال نور جزئیات راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي وسلوال د افغانستان د بې ثباته کولو هڅه کوي، خو حکومت به افغانستان ثبات ته ورسوي او کرنه د ثبات اساس جوړوي. ولسمشر غنی چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د کرنیزو محصولاتو یو نندرتون پرانیست، وویل چې د یو فعال کرنیز سیستم پرته افغانستان نسی کولای خوندي اوسي.
زراعت بنیاد ثبات افغانستان.
کرنه د افغانستان د ثبات بنسټ دی. د یو پرمختللي او فعال زراعت نه پرته موږ خوندیتوب نسو درلودلی.
ما مسؤلیت داشته نمیپوشیم.
ولسمشر غنی ویل دا مهال د افغانستان په ټولو ښارونو کې تر ډیره له بهره وارد شوي کرنیز محصولات لیدل کېږي، چې لامل یې د ښارونو او کلو ترمنځ د اړیکو نشتون دی. د ولسمشر په وینا افغانستان هر کال د 3 میلیارد ډالر په ارزښت کرنیز محصولات واردوي. ولسمشر اشرف غنی ټینګار وکړ چې افغانستان باید په خپله د یو وارداتي کرنیز هیواد څخه په صادراتي کرنیز هیواد بدل سي.
هدف اصلي ستراتيجي مچ
د یو زموږ د ستراتيجي هدف ډیر ساده دی. موږ باید له وارداتي کرنیز هیواد څخه په یو صادراتي کرنیز هیواد بدل سو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دراز ویل چې اوبه، مځکه، اصلاحوي تخمونه، د کار وسایل او بزګر د کرنې اساسي عناصر جوړوي او حکومت په ټولو دغه برخو کې کار کول او پنګونې تشمن دی. د ویل حکومت اوس پر داسې وي طرحې کار کوي چې لمخې تر راتلونکو دوه کلونو پورې د افغان ځواکونو د خوراکي موادو مصرف چې د کال 6.5 لک ټنه ته رسیږي له کورنیو کرنیزو محصولاتو څخه تامین سي. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ نندرتون د کابل په بادام باغ کې د ولسمشر لخوا پرانستل سو. په همدې حال کې د اکتوبر 15مه په نړۍ کې د بزګرو ښځو نړیوال ورځ ده. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر د کرنیزو محصولاتو د نندرتون په پرانیست غونډه کې ویل چې حکومت پلان لري څو د کرنې په سکتور کې د ښځو ونډه پراخه کړي.
توجه جدی به فعالیت های زنان در سکتور زراعت.
شغلی زمیر وای د افغانستان د کرنې په سکتور کې د ښځو فعالیتونو ته په پاملرنې سره موږ پریکړه وکړه چې د کرنې په سکتور کې د ښځو د ونډې ملي ستراتیژي رامنځته کړو. دغه ستراتیژي د خوراکي موادو د بحران په مخنیوي او د خوراکي موادو د خوندیتوب په برخه کې ځانګړی اهمیت لري. د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې کچیر دغه وزارت لازم مرسته تر لاسه کړي، نو د هیواد به تر راتلونکو وو کلونو پورې د کرنیزو تولیداتو له درکه په خپل پښو ودرېږي. کارپوهان هم سپارښتنه کوي چې که د افغانستان د کرنې سکتور ته سمه پاملرنه وسي، نو نه یوازې به افغانستان خپل د اړتیا وړ خوراکي مواد په خپله په کور کې دننه تولید کړي، بلکې ګاونډي هیوادونو ته به هم صادرولی سي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دوستانو، خبره د افغانستان د اقتصاد، لکه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د کرنې پر سکتور د سکتور پر پیاوړتیا ټینګار کوي. بلخوا د افغانستان بانک وایي چې په هیواد کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای سي چې سر له ننه په خپلو بانکي چارو کې د اسلامي بانکداري سیستم فعال کړي. د افغانستان بانک لومړی مرستیال خان افضل هډوال نن په کابل کې خبري اعلان وکړ، ویل چې د بانکداري د نوي قانون پر اساس خصوصي سکتور او مشتریان کولای سي چې په خپله خوښه د هیواد په بانکونو کې د اسلامي اصولو سره سم حسابونه پرانیزي. کارپوهان بیا وایي چې د بانک مسؤلین باید د دې اسانتیا او د رامنځته کېدو سربیره پر بانکي سیستم د خلکو باور او قناعت هم زیات کړي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې پخوا تر دې د افغانستان په بانکونو کې د اسلامي بانکدارۍ سیستم فعال نه و، د افغانستان بانک وایي د بانکدارۍ د نوي قانون له مخې په بانکونو کې د اسلامي بانکدارۍ د سیستم پروژه بشپړه شوه. دا بانک وایي په هیواد کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای شي چې د خصوصي سکتور او نورو مشتریانو د خوښې سره سم په خپلو ادارو کې سر له چهارشنبې د ورځې دغه سیستم فعال کړي. د افغانستان بانک لومړی مرستیال خان افضل هډوال په دې ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل، په دې اړه یوه سروې ښیي چې د افغانستان څه باندې 90% خلکو په هیواد کې د اسلامي بانکدارۍ سیستم غوره بللی او افغانستان بانک چمتو دی چې د خلکو د خوښې سره سم په دې برخه کې فعالیتونه جاري کړي.
د دې شاهد چې په افغانستان کې په اول ځل باندې مونږ د اسلامي بانکداري چوکاټ رسمن اعلانو او دا چوکاټ تکمیل شوی دی. په دې چوکاټ نه پس اسلامي بانکداري لکه څه رقم چې کلاسیک یا کنونشنل بانکداري په افغانستان کې شروع شوه مطلق قدم یو جدا بانکداري ده. زمونږ پیشبینی زیاده او توخم ده که د اسلامي بانکداري رشد به څو چند اوسي.
د افغانستان بانک د چارواکو د معلوماتو لمخه اسلامي بانکداري یو نوې بانکي سیستم دی چې نن سبا د نړۍ په ډیرو معتبرو بانکونو کې دود شوی او مشتریان ځنې خوښ دي. د افغانستان بانک مرستیال وویل د اسلامي بانک د سیستم د پروژې اصول، مقررات او پالیسۍ چې شمیر 15 اسنادو ته رسیږي د یو ځانګړي شرعي بورد لخوا منل شوي دي. د مسؤلینو د معلوماتو لمخه د اسلامي بانکداري د سیستم د جوړیدو پروژه د حرکت د مؤسسې لخوا په 3 میاشتو کې بشپړه شوې ده. د حرکت د مؤسسې د پروژو مدیر محمد هارون وفا وویل چې د دې پروژې په بشپړېدو کې له افغانستان بانک سره له څه باندې 1 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د وویل پانګوال او متشبثین کولی شي چې د دې سیستم له خدماتو ښې ګټې واخلي. د اقتصادي چارو پوهان وایي بانکداري که مدرن وي او که اسلامي په کار ده چې چارې شفافې وسي او د خلکو باور جلب کړي. د دې کار پوهانو له ډلې سیف الدین سیحون آزادي راډیو ته وویل
بانکداري اصولي ده اجرا وکړن قرضه بدن
اصولي بانکداري دې اجرا کړي پورونه دې ورکړي د خلکو حسابونه او امانتونه خوندي وساتي او د خلک باور دې جلب کړي همدارنګه د خلکو ته د اقتصاد په مختلفو برخو کې د فعالیت زمینې برابرې کړي.
خلک د افغانستان په بانکي نظام کې د اسلامي بانکدارۍ د نظام فعالېدل ستایي خو تاکید کوي چې د ټولو فعالو دولتي او خصوصي بانکونو چارې دې د حکومت لخوا په دقت او جدیت سره وڅارل شي سو په نورو بانکونو کې د کابل بانک پیښه تکرار نه شي. د افغانستان خلک د هیواد پر بانکي نظام له هغې وروسته بې باوره شول چې کابل بانک د مالی بحران سره مخ او مشتریان یې له ستونزو سره مخ شول. خو د افغانستان بانک چارواکي وایي چې د افغانستان هر بانک مکلف دی چې د بانکدارۍ د نوي قانون اصول په کلکه سره مراعت کړي. دا بانک پر ټولو بانکونو د څار ډاډ هم ورکوي.
د افغانستان بانک خبرتیا هم واورېده چې وایي سر له ننه په هیواد کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای سي چې په خپلو بانکي چارو کې د اسلامي بانکدارۍ سیستم فعال کړي. په دې اړه د خلکو نظر څه دی او څومره دې کار ته خوشبینه دي؟ د یو شمېر کابل ښاریانو نظرونه به په دې اړه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
مونږ خوشاله شو په دې خبره باندې چې یاره پاکستان بانک اسلامي بانکداري خلاصه کړه. مونږ تاجران خلک نو تجارت دپاره الحمدلله دا ډېر زبردست کار شو ښه کار شو. بل عموما افغانستان کې لکه خلکو اقتصاد نشته ضعیف دي نو اسلامي بانکداري کولی شي چې خلکو له یعنی نور هم کومک وکړي او دغه وکړي نو ښه خبره ده. زه ډېر خوشحاله شوم په دې باندې الله دې وکړي چې افغانستان ته هم او ټول هیواد ته فایدهمند شي.
مخکې خو داسې دغه وکړه نه واضح وي چې دغه کې چې څوک پیسې ورکوي دا سود راځي او چې بیا اسلامي بانکدارۍ په نوم باندې داخله شي نو زه یم چې بده به نه وي او الې نور خدای په واګي خو مونږ دومره علم هم نه لرو خو شره ظاهر بولي نو په ظاهر کې به بده نه وي ښه به یې بده به نه وي.
خو ډیره ښه خبره ده خو د هر څه د مخه باید لومړی اسلامي بانکدارۍ ته د چارواکو لخوا یا د څوکې چې عملي کوي معلومات ورکړلی شي. دویمه خبره دا چې د خلکو سره چې کوم منفي تاثر دی هغه دا چې دوی وایي چې دغه بانکونه به زموږ په حلالو پیسو باندې سود کړي او زموږ حلاله ګټه به حرامه شي. نو د دغې په اړه باندې باید وضاحت ورکول شي چې دغه پیسې به د اسلامي کارونو دپاره په کار اچول کیږي. نو دا افغانستان په اقتصاد کې مهم رول لري. د اقتصاد په لوړولو کې به انشاءالله کومک وکړي او همچنان خلک به تشویق شي چې په مضاربت او ځینې نور اسلامي بانکداري کې چې کوم اصول دي هغه ته مراجعه وکړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غله ازادي رادیو اوري دوستانو له اقتصادي مسایلو خبر زو یو شمیر امنیتی موضوعاتو ته د زابل ولایت چارواکي وایي چې تیر شپه په دغه ولایت کې په دوو جلا حمله کې د زابل لپاره د طالبانو د نظامی مسول په ګډون لسکونو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. په عین وخت کې چارواکو د زابل د سقوط اوازې رد کړي او وایي چې پر دغه ولایت د طالبانو د هر ډول حمله د مخنیوي لپاره کلک تدابیر نیول سوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ راکوي.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د زابل د شهري صفا ولسوالۍ په جلداک سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي او یو شمیر نور ټپیان سوي. د والی د ویان په وینا په عین وخت کې یو شمیر وسلوالو د کندهار کابل پر لوی لار د سپینې غبرګي په سیمه کې د امنیتي ځواکونو سره جګړه کړې چې په نتیجه کې دېش وسلوال طالبان مړه او ټپیان سوي. د نوموړي په وینا په ټپیانو کې د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول ملا عبدالقیوم هم شامل دی. ګل اسلام سیال په دغه جګړه کې د افغان ځواکونو د تلفات په اړه معلومات ورنکړل.
تیر شپه د زابل ولایت د شهري صفا ولسوالۍ په جلدک سیمه کې د ملي پولیسو په کمین کې د وسلوالو مخالفینو شپږ نفر وژل شوي دي. همدارنګه یو تعداد زخمیان دي چې په هغې لپاره د دقیق ارقام زموږ سره نشته. او بل جنګ دوی په سپین اخبار کړی وو چې څو ملکي ټیلر او غټ موټر یې دغې لارې کې بند کړي وو، لارې بنده کړې وه، زیات تعداد خلک دلته ولاړ وو. څوک چې زموږ امنیتي ځواکونو ته خبر راغی د دې نه د امیر امنیت مشرۍ باندې امنیتي ځواکونه ورغله، د هغوی سره تر ماښامه پورې په جګړه باندې وو. د وسلوالو مخالفینو په جمله کې دېرش نفره مړه او زخمیان دي. همدارنګه د دوی د زابل دپاره نظامي مسؤول ملا عبدالقیوم شخص ټپي شوی دی او بل مشهور قومندان ملا سلیم مړ شوی دی.
په عین وخت کې چارواکو هغه وزیر رد کړي چې زابل به د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. د خبرو سو اوازو په اساس شاجوی مرکز کلات نو بهار اټغر او شاوخوا نور سیمو ته لسګونه وسلوال راغلي او پر مرکز کلات د حملې پلان لري. خو د زابل ولایت امنیه قومندان مل پاسوال میرویس نورزی دغه وزیر ادبي او وایي چې د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره پوره تدابیر نیول سوي.
تاسو چې ویناندر کوم سره چې زابل ته به کوم مشکل نه وي، هغه تاسو به خیمه مطمئنه وسی ټول وطنوالان ته خبر ورکوم سره چې خپل روزمره کار، خپل تعلیم او تربیه او ادامه ورکي او خپل کار ادامه ورکي. سره موږ په خدمت کې یو کوم د تبلیغات سوي دي، هغه د مخالفینو خو سوي دي.
د افغانستان د شمالي ولایتونو ترڅنګ په جنوبي ولایتونو کې هم په دې ورستیو کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې سوي. په روانه اونۍ کې وسلوالو طالبانو د کندهار پر درو ولسوالیو غورک، شوراوک او شاولي کوټ وسلوالي حملې کړې.
له زابل څخه ورځو فراه ولایت ته. د فراه امنیتي چارواکي د وسلوالو طالبانو هغه اداوي ردوي چې وایي بالابلوک ولسوالۍ نن سهار نیولې ده. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغې ولسوالۍ کې یوازې یوه پوسته نیولې ده او د همدې پوستې د بیرته نیولو لپاره اوس هلته جګړه روانه ده. نور حال د سیمې څخه د احمد شاه فطرت پر رپورټ کې.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دولت وسلوالو مخالفانو دغه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې یوازې یوه امنیتي پوسته نیولې او اوس هم هلته جګړه روانه ده. د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ ولسوال ملا سید محمد ازادي راډیو ته وویل کومه سیمه چې دولت وسلوالو مخالفانو تیر شپه نیولې د زړې ولسوالۍ په نوم یادیږي او د ولسوالۍ د مرکز څخه کابو دوه کیلومتره واټن لري. د ولسوال په خبره پر دغه امنیتي پوستې له څو ورځو راهیسې جګړه روانه وه چې اوس هم افغان ځواکونو د هغه ځای تکتیکي شاتګ کړی او په سیمه کې دولت د وسلوالو مخالفانو سره سخته جګړه اوس هم روانه ده. د بلې خبرې قاری یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبان ویان بولي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمه د ولسوالۍ مرکز دی او دوی وروسته تر څو ورځو جګړې تیر شپه نیولې او زیاته اندازه مهمات او وسلې هم لاسته راوړې دي، کومه ادعا چې افغان چارواکي نه مني. د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې د جګړې د مرجوب د نوې شمیرې په پوره توګه نه معلومیږي، خو مخکې چارواکو ویلي وه چې هلته یې له دېرشو زیات وسلوال مخالفان وژلي او همداشان پنځه تنه د نظامي پولیس هم وژل شوي دي.
اوس هم ورځو د کندوز په لور. څو ساعت وروسته له هغې چې طالبان کندوز ښار ته داخل سوه، نو نه یوازې دا چې کور په کور یې دولتي کارکوونکي لټول، بلکې د ښځو د چارو د فعالانو او خبریالانو د پیدا کولو هڅې یې هم پیل کړې. اسوشیټډ پرس خبري اژانس وایي کندوز ته د طالبانو له داخلېدو سره سم د چور او د هغو کسانو د وژلو لړۍ پیل سوه چې د طالبانو مخ ته درېدل. په همدې حال کې د بشري حقونو نړیوال سازمان د طالبانو له خوا دوو خصوصي ټلویزیونونو ته د طالبانو د ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او پر خبریالانو لیبرالانو او ملکیانو یې برید جنگی جنایت بللی دی. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو اژانسونو راپور وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د کندوز د یو شمیر اوسیدونکو له قوله وای د تیر سپتمبر میاشت په 28مه نیټه ښار ته د طالبانو له داخلېدو سره سم د غلاو چور او وژنو لړۍ پیل شوه. شابیبي چې له خپلو شپږو ماشومانو سره له کندوز نه کابل ته رسېدلې ده اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي وروسته له هغې د وتلو پریکړه وکړه چې وسلوالو د دوی په سیمه کې 15 تنکي ځوانان په ډزو ووژل. د کندوز ځینو اوسیدونکو اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي طالبانو نه یوازې حکومتي کارکونکي او یا امنیتي افراد لټول، بلکې د ژورنالستانو او د ښځو د چارو په فعالانو پسې هم ګرځېدل. فوزیه چې په کندوز کې د ښځو د روغتیا او تعلیم د یو سیمه ییز دفتر مشره ده وایي کله چې په موټر سایکلونو سپاره طالبان په دې پسې کور ته راغلل نو دا په زیرزمینی کې پټه شوه. د ښځو د چارو فعالې ملالۍ رستمي اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي طالبان بشري ارزښتونو د بشري چارو مرستندوی کارکونکو ژورنالستانو او خزینه فعالانو ژوند او حقونو ته درناوی نه لري. په کندوز کې د نورو ګډوډیو سربیره د خبریالانو او سیمه ییزو رسنیو پر وړاندې هم د طالبانو د ناوړه چلند په اړه رپورټونه خپاره شول. په کندوز کې میشتو خبریالانو اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي طالبانو د رسنیو دفترونه وپلټل، وسایل یې له ځانه سره یوړل او یې هم مات کړل. له ژورنالستانو او رسنیو سره په کندوز کې د طالبانو د زور زیاتی لمنه وروسته له هغې نوره هم پراخه شوه چې دې ډلې دو خصوصي تلویزیونونو تلو او یک ته بې ساری ګواښ وکړ. طالبانو په یو اعلامیه کې دا دواړه چینلونه امریکا او افغان حکومت ته په جاسوسۍ او منفی پروپاګند تورن کړل او د هغوی د خبریالانو او نورو کارکونکو دا په نخښه کولو ګواښ یې وکړ. دا بشری حقوقو نړیوال سازمان د طالبانو د دې ګواښ پړه سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. هیومن رایټس واچ په یو اعلامیه کې ویلي دا نړیوالو قوانینو له مخې د جګړې پر مهال پر ژورنالستانو او ملکیانو برید جنگي جنایت ګڼل کیږي. دا بشری حقوقو نړیوال سازمان له طالبانو غواړي چې تلو او یک تلویزیونونو تخپل ګواښ په علني شکل بیرته واخلي. هیومن رایټس واچ یا د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي منفی خبری پوخخ هیڅ کله پر ملکی وګړو بریت نشي توجیه کولای.
دوستانو د افغانستان د بیلابیل ولایتونو په اړه مو امنیتی راپورونه واوریدل. وسم د دې ورځو چې د افغانستان د کابل چاپ نننیو او ورځپاڼو پر همدې امنیتی مسایلو باندې مقاله لیکلې دي. غټ کې به د اسد الله الدین څخه وورو.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د نور مسایلو ترڅنګ خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د غزنی او د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې امنیتي وضعیت ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د غزنی سقوط د نیم افغانستان سقوط دی. په مطلب کې راغلي چې طالبان غواړي د غزنی په سقوط سره د هیواد سویل او لویدیځ ته د اکمالاتو مخه ونیسي. د مطلب لیکوال ویلي امنیتي مسؤلین د غزنی امنیت د ډاډ وړ بولي، خو لیکوال د عامو خلکو په حواله لیکلي چې د کابل کندهار لویه لاره د دویم ورځ لپاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې پاته ده. په مطلب کې د غزنی د یو مدني فعال شبیر احمد په حواله ویل شوی چې په ټول غزنی کې د طالبانو د حمله ګنګوسی دي او خلکو په خار کې دوکانونه هم تړلې دي. وسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی خبرې راخیستې چې ویلي دي اوسنۍ ترهګري د نړیوالو قدرتونو د غلطو پالیسیو زیږنده ده. ورځپاڼې په ابوظبي کې د یو کانفرنس پر مهال د حامد کرزی هغه خبرې هم راخیستې چې تروریزم د دولتونو له خوا تمویلېږي. د ورځپاڼې په باور حامد کرزی ویلي چې د سخت دریځۍ د پدیدې خپرولو اسلامي هیوادونو ته سخت ټپونه ورکړي دي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د نیویارک ټایمز یوه مقاله خپره کړې چې پکې لیکل شوي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په دوبۍ کې ژوند کوي. په دې مقاله کې راغلي چې ملا منصور په دوبۍ کې پر ځینو پروژو پانګونه هم کړې او د ورځپاڼې په باور دا په داسې حال کې ده چې ملا منصور په تور لیست کې دی او پر سفرونو یې هم بندیز لګول شوی دی. په مطلب کې د پاکستان د استخباراتو د یو مامور په قول لیکل شوی چې ملا اختر محمد منصور خپل ډیر سفرونه پاکستان او دوبۍ ته کوي. اصلاح ورځپاڼې بیا خپل سر مقاله د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د رسنیو او خبریالانو امنیت باید خوندي شي. په سر مقاله کې راغلي چې رسنیو په تیرو څو کلونو کې د فساد په افشا کېدو او د ټولنې په اصلاح کې مهمه ونډه درلودلې او اوس باید خوندیتوب ته هڅې وشي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میفته؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه هر پنځشنبه پر ژوندۍ بڼه له ازادۍ راډیو څخه اورېدلی سئ. دوستانو، مخکې تر دې چې د خبرونې نورو پاته مطالبو ته ورسو، دوه بجې او دېرش دقیقې د ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده د مهمو خبرونو سرټکې راوروي.
ولسمشر غنی وایي چې کرنه په افغانستان کې د ثبات بنسټ دی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې عملیات پای ته رسېدلی او دا لاره بیرته د خلکو پر مخ پرانستل سوې ده. د افغانستان ولسي جرګې پر مخابراتي خدمتونو د لس سلنې محصول د وضع کولو په اړه د ولسمشر فرمان د رایو په اکثریت سره رد کړ. د فراه امنیتي چارواکو د وسلوالو طالبانو هغه ادعا رد کړه چې ویلي و بالا بلوک ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې ده. اسلامي دولت سخت دریځ ډلې له مسلمانانو د امریکا او روسیې پر وړاندې د جهاد غوښتنه کړې ده. امریکا تمه لري چې د روسیې له پوځ سره په ډیر ژر د سوریې په هوایي حریم کې د هوایي خوندیتوب پروتوکول لاسلیک کړي. د امریکا پوځ عراقي ځواکونه تشویقوي چې په رمادي کې د اسلامي دولت سخت دریځو پر وسلوالو چې په مې میاشت کې د انبار ولایت مرکز نیولی و وروستی فشار راولي. او د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالي وایي چې د 2008 کال د جګړې د دواړو لورو روسیا او ګرجستان لخوا د 1600 سرتیرو د وژلو او پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنګي جرمونو په اړه به څېړنه وکړي.
د ملالۍ بشیر څخه مو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي واورېدل. اوس هم د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه.
د سلام پوړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان باید له وارداتي کرنیز هیواد څخه په صادراتي کرنیز هیواد بدل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن یې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د نندارتون په پرانیستو غونډه کې خبري کولې، ویل افغانستان دا وړتیا لري چې د کرنیزو محصولاتو له اړخه په یو صادراتي هیواد بدل شي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې که چیرې دا وزارت لازمه پانګه ترلاسه کړي، نو افغانستان به تر راتلونکو اوو کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو په تولید کې په خپلو پښو ودرېږي. د افغانستان بانک وایي په هیواد کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای شي چې سالانه په خپلو بانکونو کې د اسلامي بانکداري سیستم فعال کړي. د افغانستان بانک لومړي مرستیال خان افضل هډوال د چاشمې په ورځ په کابل کې خبرلارنه وویل چې د بانکداري د نوي قانون پر اساس خصوصي سکتور او مشتریان کولای شي چې په خپل خوښه په هیواد کې د نن په بانکونو کې له اسلامي اصول سره سم حسابونه پیل کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي افغانستان یو اسلامي هیواد دی او خلک به حاضر شي چې له اسلامي اصول سره سم په بانکونو کې حسابونه پرانیزي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ کړکیچ د افغانستان سوداګرو پر سوداګریزو چارو منفي اغېز کړی دی. د دې خونو مرستیال خان جان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال د پاکستان حکومت افغان سوداګرو ته یوازې د یوې میاشت لپاره ویزه ورکوي چې په دې یوې میاشت کې افغان سوداګر خپل سوداګریزې چارې نشي بشپړولای.
زه په دې باور لرم که دا کاري دامه پیدا کړي دا د دوړ ملکونو د سوداګرو په ذهن دی، هم به پاکستاني مالونه نه خرڅېږي او هم به موږ مجبوری وو چې د نورې دنیا نه په قیمته نرخ باندې مالونه راوړو.
شغلی الکوزی دا هم وویل چې اوس مهال پاکستان د افغان سوداګرو هغو موټرو ته هم روډ پاس نه ورکوي چې پېښور ته خپل مالونه یوسي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلېږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ 120 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 10 پوله، یو پوند 19 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 18 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومن 18 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 614 افغانۍ.
له سباون کاکر څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. یو افغان انجلۍ چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو د نړیوال جایزې لپاره نوماند سوی وایي چې د دغه هیواد ماشومان په جدي ډول د حکومت او نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړ دي. عزیزه رحیم زاده د هغو هڅو له مخې چې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې یې کړی دي دغه جایزې ته نومانده سوی ده. عزیزه اوسمهال په کابل کې د کورنیو بې ځایه سویو په یوه کمپ کې اوسېږي. اجمل تورمانې په اړه نورې خبرې لري.
هغه افغانه پیغلوټی چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو نړیوالې جایزې ته نومانده شوی په دې باور ده چې انسان یوازې په خپلو هدفمندو او استوارو ګامونو سره له بېوطلۍ او غریبۍ څخه هوساینې او آرامۍ او له جهل او نادانۍ څخه د پوهې لوړو پوړیو ته رسیږي. عزیزې رحیمزاده په خپل کوچنۍ دنیا کې لوی هیلې انځور کړي او غواړي چې د خپل ټولو هغو ارمانونو خوبونه چې د یوې بې برخه چاپیریال زیږنده دي ریښتینې کړي. دغه افغان انجلۍ له څو کلونو را په دې خوا د کابل د بګرامیو نساجۍ ته څیرمه د بغلان د بې ځایه شویو کورنیو په کمپ کې اوسیږي. د څښاک پاک اوبو ته د یاد کمپ د کابو 200 کورنیو لاسرسی او ماشومانو ته د زده کړو د اسانتیا برابرول هغه لاسته راوړنې دي چې عزیزه یې له امله د هالند د ماشومانو د سولې جایزې د نوماندانو په کتار کې درولې ده. کله چې لیدو ته ورغلم او خبرې مې ورسره وکړې په دې پوه شوم چې د ګڼو ټولنیزو محدودیتونو سره سره له خپلو همزولو سره ډیر توپیر لري.
دا کمپ خود ما از طریق سرکس که سر کمپ ما دایر شد ما خبر شدم.
دی وی د سرکس له طریقه چیز مو په کمپ کې جوړ شو او زه خبر شوم چې و شورا شته چې ما دې شورا کې ګډون وکړو. په کمپ کې د ننه مو د ماشومان ستونزې راټولې کړې کوم چې ماشومان یې له عمله زوریدل. ما غوښتل چې دغه ستونزې پارلمان سره شریک کړم. په دې دریو کلونو کې مې د خپل کمپ د ماشومانو درې ستونزې هوارې کړې. د څښاک د اوبو، خوندزي او بل دا چې له ماشومانو نه په خوندزیو کې تذکيري غوښتلې او د هغه ستونزو لامل چې موجود وي امکان یې نو ما دا ستونزه هم هوار کړه.
تذکره بیا راټولم چې تذکره گرفتن آزاد پال کمپ ممنوع وسازم.
عزیزه سکل د خپل دوه سیالانو سره چې وی له لیبریا او بلې له بورتوریکو ده دغه جایزې ته نومانده ده. دغه جایزه هر کال هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د ماشومانو د حقونو د خیګنې او خوندیتوب په برخه کې کار کوي. تر دې دمخه ملال یوسفزی چې پاکستان کې د ماشومانو د زده کړو ملاتړ ده هم دغه جایزه ترلاسه کړې وه. عزیزه موږ سره په خبرو کې د کورنیو بې ځایه شویو په ستونزو ډیره تم شوه او ویلې چې د دغو کورنیو د ماشومانو ژوند د چارواکو د ماشومانو له ژوند سره اصلا نه پرتله کیږي.
10 سال است که د کم زندگی میکنم اطفال با مشکلات
دی وی لس کال کیږي چې دلته ژوند کوم. ماشومان نور ستونزې هم لري. میندې او پلرونه کار نه لري، کور نه لري، برق نه لري. که موږ د کم ماشومانو ته وګورو له هر په لاره ستونزې لري. د هغوی ماشومان چې دی پرمختللي وسایل لري، حتی له کمپیوټر پرته ژوند نشي کولای چې ګیمونه کې تلویزیون ونه ګوري او دا سنور. خو د کم ماشومانو ته د یو عادي څراغ رڼا هم ډیر ارزښت لري کوم چې نشته.
روشنی یک څراغ عادي کس که برای برکت فال کم بسیار ارزش داره.
د بغلاند بې ځایه شویو استاد احمد خان وایي چې د څښاک پاک اوبو ته دغه کم د اوسیدونکو نه لاسرسی د یو لوی ستونزه و چې اوس هواره شوې ده.
دا به خو موږ اخیستې له ټانکرونو نه او له نساجۍ به هم ماشومانو راوړلې. اوس موږ د اوبو له سرګردانۍ بې غمه یو.
15 کلن عزیزه په کابل کې د یو ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده. د عزیزې مور وایي خپلې لور ته دعا کوي چې دغه معتبره نړیواله جایزه وګټي.
زه خبره شوم ټولو ویل سترګې دي رڼا. ما ویل زه نه یم خبره، خدای دې وکړي چې وشي. ښوونکي هم دعا کوي، زه هم دعا کوم. موږ ورته ویلي چې تعلیم وکړي ځکه موږ بې سواده یو، سترګې مو ړندې دي.
عزیزه وایي هغه نندارې چې د افغانستان په تعلیمي سرکس کې زده کړې دي هر ورځ د خپل کم ماشومانو ته ورزده کوي تر څو له هغوی سره هم په ژوند کې د پرمختګ لپاره یو ذهنیت موجود وي. افغان ارواپوهان وایي چې د دغه هیواد ماشومان لوړې وړتیاوې او نوښتګر ذهنونه لري. یوازې دې ته اړتیا ده چې د مهربانۍ لاس ور اوږد او د استعدادونو د غوړاوي لپاره یې اسانتیاوې برابرې شي.
دوستانو زموږ غله ازادي رادیو خاوري او تاسو د دې خبرونه دوی اونیز خبرونه هم اوریدلای سي چې ودا اساسي او بشري حقوقو خبرونه د اول هم د مخکښ شوزو پروګرام دی چې پدې کې د افغان میرمن سره مرکه سوي چې په اوکرين کې اوسېږي او اوس مهال په اوکرين کې د افغان کډوالو د لپاره د یو شونځي بندوبست کړی دی. جزئیات دې چې دی ورسته به ووري د تر دغه دواړو پروګرامونو د مخه یو بل راپور هم درته لورال به بهرنی راپور دی. محمد زلعین هغه اردنۍ د طب ماسل و چې په درويشت کلنۍ کې د داعش غړی سو. د دوی اونې مخ کې په عراق کې ځانمرګ برید وکړ او دیش کسان یې له ځان سره وژل. زلعین د اوکراین په خارکیف ښار کې اوسېدی او ویل کېږي د خپلې اوکراینۍ میرمنې لخوا سخت دریځې ته وهڅول سو. د زلعین بشپړه کیسه به له ملالۍ بشیر څخه واورو.
محمد د خپل همسنفی په اړه وایي چې اسلامي دولت سخت دریځ ډلې هغه د خپل اهدافو لپاره وکاروه. د محمد همسنفی اردنۍ وو او په خارکیف پوهنتون کې د طب محصل وو. محمد وایي چې همسنفی یې درویشت کلن وو او محمد دلعین نومېده. دلعین دوی اونۍ مخکې په عراق کې ځانمرګي برید وکړ او دیرش کسان یې ووژل. خو دا پوښتنه راپورته کېږي چې استخداموونکو دغه د امتیازونو څښتن ځوان څه وړ قانې کړ چې خپل درس پرېږدي، عراق ته سفر وکړي او هلته خپل ځان او نور خلک ووژني. هغه څه و چې محمد دلعین یو د طب محصل یې اړیست چې خپل نوم ابو البرا الاردني ته تغیر کړي او ځانمرګ برید ګرځي. په څرګنده توګه دلعین داسې نه ښکارېده چې د داعش لاسپوڅی دسي واده کړی او په مسلکي توګه یو ډاکټر. دلعین د یوې شتمنې او لوړ رتبه اردني کورنۍ له زامنو څخه و. د د پلار مازن دلعین یو اردنۍ حقوق پوه دی، خو شاید تر ټولو زیات ټکان ورکوونکي ادعاوې داوي چې ویل کېږي دی د خپلې اوکراینۍ میرمنې لخوا سخت دریځۍ ته هڅول سوی و. میرمن یې اسلام قبول کړی و او د داعش لخوا د کوچنیانو په وړکتون کې په پام کې نیول سوې وه، چیرته چې دی خپل کوچنی زوی بیولی. کله چې دلعین د داعش لخوا د روان کال په دوبی کې استخدام سو، د په خارکیف کې درې کال ژوند کړی و. ټاکل سوی و چې دلعین په اکتوبر میاشت کې د خپل پوهنتون دوهم کال پیل کړي. په دوبی کې د ناببره خپل درسونه پریښودل. هغه کسان چې د یې پیژنده وایي دی ناببره ډیر مذهبي سو. د خارکیف د اردنۍ ټولنې مشر رقی رواشدي چې د دلعین د کلی دی وایي څو میاشتې مخکې د دلعین د مذهبي عقیدو په اړه سخت اندېښمن سو. له هغه وروسته چې د دلعین پلار هم اندېښنه څرګنده کړه، رواشدي ورته وویل چې له زوی سره به یې دوه په دوه د زړه خبره وپوښتي. دی وایي پلار ته یې سخته وه چې له زوی سره خبرې وکړي. زه یې تر پلار لږ کشر یم، نو ما ورسره په چایخانو کې او پر تلیفون خبرې وکړې. ده به ویل چې هر څه سم دي. ما ورته وویل چې ته ولې جګړې ته ځې. په سوریا کې پرته له تا هم دا جګړه کېدای سي. خدای یوازې سوی و او خبرې یې په زړه کې ساتلې. د دلعین پلار مازن وایي چې داعش یې زوی په خارکیف کې استخدام کړ او له دلعین سره یې اړیکې د ده د میرمنې ماریا له طریقه ونیولې. ماریا نوې مسلمانه سوې وه. مازن د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته له اردنه په تلیفوني خبرو کې وویل چې لومړی ماریا له جهاد سره خپل شوق څرګند کړ او سخت دریځو ماریا قانع کړه چې افراطي اسلام ومني. دی وایي چې د دلعین میرمنې د ده په زړه کې سخت دریځۍ ته وده ورکړه. ځینې خلک چې ماریا پیژني په دې باور دي چې ماریا له سخت دریځو سره د خپل زوی په وړکتون کې مخامخ سوې وه. په خارکیف کې د اردنیانو د ټولنې مشر رواشدي وایي کله چې ماریا اسلام قبول کړ، دې د سخت دریځو نظریاتو پلوي پیل کړه. رواشدي د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته وویل ماریا خپل خاوند ته ویل چې دی باید په جګړه کې برخه واخلي. دی به ورته ویل چې موږ ولې دلته ناست یو، په داسې حال کې چې موږ هلته تلای سو او فعالیت کولای سو. ماریا له دلعین سره عراق ته ولاړه او ویل کېږي اوس هم هلته ده. د دلعین پلار وایي چې ماریا شایي په دې هم نوې خبره چې خاوند دې ځانمرګې برید کړی دی. د دلعین د پلار په وینا هغه وخت چې د زوی د وضعیت په تغیر پوه سو، له اوکراینی چارواکو سره یې رابطه وکړه او د هغو کسانو نومونه او نور جزئیات یې ورکړل چې په فکر یې د ده زوی استخدام کړی و، خو تر اوسه یې کوم جواب نه دی موندلی.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بچابازي د عواملو په اړه بحث کوو، او دا چې د افغانستان د جزا په قانون کې د جرم په توګه جندل سبد او کنه. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شراغلست،
ډیره مننه زم خپل ور سره سلامونه ونیکی له تاسو او د ازادي د مؤسسو اوریدونکو ته دلی کوم.
احمد زید صاحب، کپ دې اړه معلومات راکې چې بچبازي د افغانستان د جزا په قانون کې د جرم په توګه پیژندل سوی او کنه؟ ده
ډیره مننه. متاسفانه د بچبازي عمل چې په افغانستان کې په اکثریت اداري واحدونو کې دا د یو منفي دود په توګه دا ستون لري، جریان لري، او متاسفانه په سرحد توګه د افغانستان په جزایي قانون کې داسې مشخصه ماده چې د جرمي واسپورت کړي ستون نه لري، چې د همدغه قانوني خلا نه په استفادې سره یو تعداد مفسد انسانان د مظلوم و ماشومان و نوال استفاده که دوی یعنی دلک پس سانتساتی دوی نه زنان کالی ور آغوندی پا دروی موارد که دوی پا محفل که دوی گردوی سره لیده چه داد اخلاقی فساد و یو منبع ده، یعنی چه دی اعمال نور جرای من سرازی، ولی پا مشخصه توگه پا قانون جزا کنشته. سره لیده چه دلواتت او دزنا پا اکل بانی ده افغانستان د جزا قانون 328 ماده کې مشخصه ماده ده چې عمل د لیوات یا زنا کې یو کس د غمو اعمال باندې لاس پورې کې هغه ته سزا پیشبینی کړې ده چې متوسطه او اوږد مهاله او کچېرې یو دغه ماده قانون د 328 ماده په بنا باندې کچېرې د لیوات او یا زنا عمل سبب د مرګ قرباني کېږي، په دې حالت کې فایل د جرم باید د مرګ سزا ویني، یعنی د قتل جزا ویني. 928 ماده کې کچېرې د عمل د زنا یا لیوات په جبر سره کیږي، یعنی هدف جنسی تیره ده، هغه ته د جنایت وصف ورکړی ده، یعنی جزا یې ورته تعیین کړې ده. اما په مشخصه توګه که چیرې یو کس وینو چې په یو تعداد مختلفو ولایتونو کې یو تعداد مفسده کسان د خپل د جنسي غرایزو د رفع کولو لپاره د هغه کسان نه چې زیاتره عمر یې د 18 نه لاندې وي، یعنی د 13 نه تر 18 پورې زیاتره په دغه کټګوري کې وي، دوی ساتي ځان سره، دوی نه په جنسي مواردو کې دوی نه استفاده کوي، دوی ګډوي او نور استفاده ونه کوي. په دې اکله باندې مشخص قانون کې داسې سرحد نه لري چې د همدغې قانوني خلا نه په استفادې سره یو تعداد کسان د مظلومو او معصومو ماشومانو په سرنوشت باندې لوبي.
ډیره مننه. بچبازي د ماشومانو پر حقوقو او پر راتلونکي د هغوی پر وضعیت څومره منفي تاثیر کوي؟
ډیره مننه. اصلا خو ماشوم هغه کس ده چې په ټولنه کې د دې په خاطر چې د ټولنې راتلونکي دوی پورې اړه لري، باید په دې باندې سالمه سرمایه ګذاري وشي، دوی باید ښه وروزل شي، دوی ته باید خاصه پاملرنه وشي چې د ټولنې راتلونکي کدرونه باید دوی وشي. ولې که چېرې په دغه اړوند باندې یعنې دقت نه کېږي او زمینه نو دې ته مسایدیږي چې یو تعداد مفسده انسانان د دو په سرنوشت باندې لوبي وکړي، دوی د هلک په توګه وساتي، دوی دوی خونه خپل اساسي بشري حقونه چې ماشوم باید مکتب ته لاسرسی ولري، یعنی تعلیم ته مخه وکړي، مکتب وایي مدرسې ته مخه وکړي، که چیرې دی یو کس دی د هلک په توګه ساتي، نو د دغه خپل هغه اساسي او انساني حق نه دی محروم ده، دی مکتب ته نه ځي. هغه کس چې قرباني د دغه مفسدو اعمالو کېږي، هغه د کورنۍ نه تجدیدېږي، کلي کې ځای نه لري، بالاخره د دو هغه سر و کار هغه مفسدو انسانانو سره ده چې دوی تل په هغه اخلاقي فسادو باندې اخته ده، دی قرباني د دې مفسدو انسانانو کېږي. نه تنه دا چې دی به په ټولنې کې د دې یو کادر په توګه خپل هغه مثبت نقش ونه لوبوي، بلکې دی به په خپله یو جنایتکار منځته راشي، چون ټولنه دی نه مني، کورنۍ دی نه مني، او بالاخره دی معبودیت مجبوره کېږي کله چې دی د عمر یعنی د اطلس نه پورته کیږي دای مجبور کیږي چې د خپل یو بل ماشوم قرباني کې د خپل علاقه ساتي او بل اخر دغه جرمی دایره ورس پورس وسی کیږي چې اچھا الک ساتنه ده چې د ګډا محفلونه دي مجلسونه دي الکان ګډول کیږي الته معمولا په ډیرو موارد کې نور منفی یعنی بدی پیخ ما سره غل جنگونه شي چې انسانان وژل شي دي خو خلاصه ده چې د اخلاقی فساد او اساسی وسیله دا ګڼل کیږي چې کچیر د دغه اعمال مخنیوي ونشي ټولنه د اخلاقي لحاظه په ډیر بد جهت کې به سوکي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواړئست. احمد زئی صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د بچه بازی عمده لاملونه څه دي؟
ډېر مننه. یو مختلف عوامل لري، تاسو به تر معلومه ده چې په ټولنه کې هر جور ځانګړي عوامل لري. بچه بازی هم تر دې چې په درګه په قانون جزا کې یعنی د جرم وصف نه لري، ولی عوامل مشخص دي په ټولنه کې. اول دا چې دا د قانون تشه یعنی قانون خلا قانوني خلا چې په قانون کې صراحت نه لري، دغه خلا نه یو چې د مفسد انسانانو استفاده کی. بل دا چې په ډېرو مواردو کې ډېرې کورنۍ د فقر د واکمنۍ له امله چې دوی اقتصادي ستونزې لري، خپل ماشومان بل اخره ودې تاسوي چې یا باید په موټرو کې د کلینر په توګه کار وکړي، یا په ډېرو مواردو کې دوی په دوکانو کې یعنی سن سالنی جوی دوی د شاګرد صفات کینی، او بل اخره د دغه د اقتصادي د ناوړي موقف نه استفاده سره او چې د کسانو ته د زمينه مسله کې چې دوی نه په جنسي موارد کې استفاده وشي. خپل دغه د قانون نه واکمنۍ د خپل یو دلیل ده چې کله قانون واکمن نه وي، یعنی دولتي ادارې خپل کلنی د افغانستان نافذ قانون سره ټول عیار نه کې زمينه وو مفسد کسانو ته او کسانو ته چې دوی د غیر مشروع ګټو ترلاسه کولو لپاره د افغانستان قانون سرغړونه کوي، هغو ته زمینه مسئله کیږي. متاسفانه په افغانستان کې نه د قانون واکمنۍ شته او نه دولتي واکمنۍ شته. د افغانستان ټول خلکو ته پکار ده چې که علما کرام دي، که روشنفکر خشه ده، که د بشري حقوقو کمیسیون ده، او یا نور مدني ټولنه ده، دوی باید په دغه عقله باندې یو ملي برنامه باید ترلاسه کړي او خلکو ته پوهاوی ورکړي چې په دغه عقله باندې د دغو اعمالو په هغه زیانو باندې تمرکز وکړي چې وغږېږي، خلکو ته ذهنیت ورکړي چې خپل ماشومان وساتي، او بالاخره هغه کسان چې دغه اعمال باندې لاس پورې کوي هغوی د جدي تعدي تعقیب لاندې ونیول شي.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون تر دا مهاله د بچه بازی د پدیدې د مخنیوي په برخه کې څه پروګرامونه ترسره کړي او په دې اړه یې حکومت ته څه وړاندیزونه کړي؟
د دې په خاطر د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه ټکي ته په پاملرنه سره تیر کال په دې اړوند باندې یو تحقیق ترسره کړ، یعنی د ټولنې هغه مختلفو اقشارو استادو سره په تماس کې شول، د هغوی نظریې واخیستې، په دې باندې په مختلفو ولایتونو کې غونډې وکولې، جلسې دایرې کړې، د صاحب نظر او د اهل خبره او د حقوق پوهانو د علمای کرامو نظریات واخیستل، د دغه اعمالو په هغه ازدیانونو باندې وغږېدل د مخنیوي په خاطر او عوامل باندې، او بالاخره مشخص کړندونه یې بالاخره چې دغه تحقیق تکمیلېږي، بیا د دغه تحقیق په اړوند د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو راپور خپروي چې د دې په خاطر چې دغه عمل یعنی تداوم پیدا نه کی د دې عمل مخنیوي باید چې په ټولنه کې ماشومان باید مسؤلیت ولري خوندیتوب ولري او دوی قرباني د مفسد انسانانو ونشي د دې په خاطر په دغه تحقیق تقریبا 12 مشخص فرندزونه وکول دولت چې تاسو چې په دغه اړوند باندې په افغانستان کې یا په قوانینو کې تعدیلات مسترزي او یا مشخص یو ځنګړی اختصاصي قانون جوړیږي نو د شریعه کو خپلواک کمیسیون دولت سولند زونه دولت چې باید وکړي په اوله قدمه کې باید دغه عمل باید دغه د قانوني تسلمان ځبایت لار باید دولت په جزایی قانون کې دته د جرم اسفر چې ځاتی پس له دې د عدلی او قضایی ارګانو دغه منفی اعمال او کونکو سره قانوني چلند وکړي په دوه مقدمه کې چې تاسو دغه تعدیل په قانون کې من سره دي دوه ولندیز د کمیسیون دا تاسو چې دغه ولندیز باندې سره دغه قانون کې تعدیل من سره دي دا وغیره ده نو بنا د تقنی فرمان پر حساب باندې د رئیس جمهور باید دغه عمل ته یعنی د جرم وصفر کی او کافی ارګانو ته هدایت ورکړي چې دغه اعمال کونکو باید ونیسي خلکو ته پویاوی ورکړي د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د علماي کرامو نه وغوښتي چې په دغه اکلا باندې د اسلام د سپیشل دین د اصول او تعلیم او د موقف نه دغه اعمال او هغه زیانونه باندې وغږیږي چې په ټولنه کې اخلاقی فساد ټولنه کومې خواته بیای دغه ازرار نه د خلک پوي کی او بل اخره د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د اطلاعات او فرهنګ د وزارت نه وغوښتي چې د خاطر چې دغه غیر انساني اعمال د پای ټکی کې خو نشي باید دوی دې د تولید واردولو او خرڅلو هغه کسټونه چې په ټولنه کې د اخلاقی فساد او د ترویج عامل دي هغه د بدلمن ځوي سي چې دا په خپل یعنی اخلاقی انحراف په ټولنه کې باندې ستوري دا غوړند ژوندم دولت ورته کړی چې متاسفانه په دغه اړوند باندې تر اوسه پورې داسې دولت او چت قانون نه دی اخیستی چې هغه خلکو ته محسوس وي
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې ونی د اساسي او بشر حقوقو خبرونه تر بلی وې داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلام مالسه
مخکخه خزی
احمد شیبریم السلام علیکم دا ونی په پروگرام کې شغله را سره ده دا په اوکرين کې ووسی او د اوکرين په اډیس شهر کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شونځي جوړ شي ل دې په باورو چې دغه شونځي فکر ترنګ د دې ذهن ته ورخلې ده شغله جانې تاسو ترنګ دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکرين کې یو مکتب ولري
کله چې ویل تر اخله ما د کال وړاندې ما دلته ولیدل چې ډېر افغانانو شګي او د دې مسلمان چې دې د پښتو او فارسي باندې نه پیدل ان د کله ولستان خو دې خلاري خبره وا او خبرې چې کول هم د مسلمانو استنده پکې لرله فارسي باندې راځل نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولای شي ځکه چې دلته د هر څومره درسونه لوستل دي یو وخت په افغانستان ته تلل نو هلته کتلل یو کدی نه شو کولای چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي نو زما په اړه خبره بنوا نو د دې په خاطر چې مې خپل پلان سره وغږېدم چې یا په پانی خوان چې پرمختګ لپاره دوی هم باندې فکر وکړو سره له نورو ملګرو بیا یو پانی مکتب موجود دی د دفتر په نوم مثل ستل زیات شګتان لري او دلته پښتو دری قرآن کریم ترجمه او د عربي ژبې درس ورکول کیږي
په دې مکتب کې د افغانستان په اړه کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي
هو ورته یې اول خو موږ غوښتل چې د ځوانو مضمون نه هم ولري د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم مګر موږ مونږ چې په دغه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې موږ مشمان په لاره سره تر څو موږ کولای شو چې دوی ته د هغې په سمه توګه توضیح ورکړي چې جغرافیه د تاریخ دی یم له ځانو سره خبرې وکړې. دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافي په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغې په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جان تاسو خپل هم درس ورکوي؟
نه، ولی ما نه هیله وکړه چې زه درس ورکم، مګر دا چې ما خپل هم په پښتو باندې درس کوم ویلی دی. نو ما فکر وکړ چې شاید زه یو ښه ښوونکی ونه اوسم، ځکه زه خپل هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله زه یو ښوونکی شمه، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګردو په اسکین هم کله هم داسې ورځم دوی ګورم، کله چې د پوهنتون نه وزګار هم بیا ورځم له دوی سره خبرې کوم چې نن څه کېږي.
تاسو پوهنتون ته اشاره وکړه، تاسو خپل څه لولئ؟
زه پیډر ولم.
تاسو چې دا رشته انتخاب کړی ده، څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې ته د فارغ شوم غواړم چې لاړ شم مخوسته، هلته په نظر کې لرم چې په ونه کې یو ورځ خپل ژوند واده ته وړیا توګه دې درملنه وکړم.
شغل جان مننه سه د ازادي رادیو د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته.
متاسفم مننه.